ازادي راديو تل زل بیا شرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راديو اونیس پروگرام مخکښ ش دې خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي زموږ په دې خبرونه کې د لومړی ملمنی په اړه درته وایم صبرینا حمیدی صاحب زموږ ملمنه ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون د صحوي دفتر رئیس ده او دوهمه ملمنه مو آغلی مقدسه احمدزی ده چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي
تاسو هم سلامونه ونیکیلی ستاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کړه زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورت لارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم خو زه باید یو وضاحت ورکړم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی سنیمه د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړې ده اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم
بلې ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسې په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل دغه اداره چې تاسې یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسې سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري
نه البته دولتي اداره ده فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهي په توګه باندې دلته کار کوم په عدلي او حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې
بله ډیره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي لومړی به راسم دې پښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې ورستیو کې ولې دل سول چې هدفي وجنې ډیرې زیاتې سوې او په ځانګړې توګه شزینه فعالانی او خبريالانی ترور سوې د دغو هدفي وجنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لري آیا په دې اړه باندې کومه تحقیقات سوی دي د بشري حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست دوی په دې اړه څه موندلې دي کوم تحقیقات یې کړی دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي تاسو د معلوماتو له مخې
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرس د ملکی افرادو د وژنو په اړه باندې به خاصتا د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې په ځمن کې فستانه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي اکثریت د سیس سکتور کارکونکو او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکو د خپل حالته د مدني فعالینو د پرواغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري دا غي د لپاره د تشويش او انګیدنې وړ وو هم په مرکز کې هم په ولایتو کې په دې اکلا باندې دا غي سره خبري اترې شوې دي مثلا ما د خپل ادرس نه د بعضی کسان سره معلومات هم غوښتې دي او غوښتنه ماته مونږ دا کړې ده چې د دې مسایلو د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي او دا مسایل د سیادي ونه ګڼل شي ځکه که عادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته دا صدمه ورسوي هم هغه د فعالیت ساحه محدوده کړي او هم میرمنو اغه کوم جرأت چې لري کوم باور چې ځان باندې پیدا کړی یا کوم ورته چې پیدا کړی دا غا افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې دي تاسو د موضوعونو رسیدي او د بشري حقوقو کمیسیون خو معمولا د ملکی افرادو د وزن په اړه باندې البته هغه خپل دریض لري د قضایا تعقیبي د مستند صادقۍ دغه قضایا او د تعقیب د لپاره اعلامي ورکي دا کارونه باغې اتمان کړی دي په دې باندې باورې مې ځکه دا د غیفه پلانونو کې شامل ده دا کارونه به د تر سره کړی او دا فعالیت به تر سره کړی هغه خپل عدالت غوښتنه به کړی خپل غږ به مربوطه مراجع او تر رسولې دغه قضایا او د تعقیب لپاره د عدلي تعقیب لپاره او د عاملینو د نیونې لپاره او دغه څه واقعیت د نورو واقعیت د مخنیوي لپاره به خپل اقدامات کړي ځکه دا د سیادي مثلا نه دولت څه دي چې پاتې کېدي شي نه مدني ټولنې نه ولس او نه میرمنې چې بيخي ته هغه د رسمي فعالیت هم نه لري هم میرمن خپل غاک پورته کړي د رسنو لاري مرکی ورکړي دي خپل غوښتنې ویلي دي د دې فامیلونو خپل غوښتنې ویلي دي منګه په مرکو کې ما خپل غوښتنه هم دغه د رسنو د لارې ما خپل غږ پورته کړی دی. خصوصا په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه، د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې، بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ، یوه کارکوونکي په بله ورځ، په دغه اکله باندې هم د محلي رسنو د لارې او هم د مرکزی رسنو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده، او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته موږ یو شبکه لرو، دوی یو واټساپ ګروپ لري، په هغه واټساپ ګروپ کې موږ خپل نظریات شریکوو، او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې موږ مربوطه مراجعو ته هم په مرکز کې هم نړیوالې ټولنې ته او هم نورو ته رسوو.
بله حمیدی صاحب، زموږ غږ تاسو ته درځي؟
بله
مننه حمیدی صاحب. تاسو د عدلیه او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي، د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه مو خبرې وکړې. که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبرې وکړو، د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟ آیا دوی قضایی او عدلي ادارو ته د هغوی خدماتو ترلاسه کولو ته لاسرسی لري؟ آیا دوی په اسانۍ باندې دغه خدمات ترلاسه کولای سي؟ که د دوی مخې ته ګڼ خنډونه دي او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسي کولای؟
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې. هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي، اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي، او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي، او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپله حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیری سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ، اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باور هم د دوی زیات شوی دی، دوی پوهاوی هم پیدا کړی. لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو، یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي، اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي. اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنیبې عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه دی د پاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي، یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم موږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري، او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده، د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی. هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که دوی لرو پرتو سیمو ته تللي کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې، او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعا د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوال ټولنې مرستم ډیره تاثیر گزار و ځکه هم دغه نړیوال ټولنې مرسته وی چې انجمنونه جوړ شي مثلا ټولنې جوړ شي دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کیدل حقوقي مساعدتونه کیدل مرستې د دوی سره کیدې حقوقي مشورې د ته ورکول کیدي هغه ادارو مو خپل فعالیتونه محدود کړي دي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د فعالیتونو چې محدودیږي د میرمنو په وضعیت باندې خپل تاثیر لري.
بله حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یو بل اضافه هم شاید تاسو غواړئ ووایئ په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي او ښځې کولای شي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بل پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه هم ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نه ورکوي او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړې سي؟ کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خود دود د دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته ده، یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه موږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو هغې د میراث نه محرومه کړي نه ورکوي او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دي مثلا خوري تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسي. دا ستونزه شته ده، د دې ستونزې سره خویندې زموږ لاس او ګریوان دي، حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابۍ همدغه ده چې په اول قدم کې د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د منځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخ ته ځي، په رفع مو د مراکز د ولایتو تنشیرات تللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت چې ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث نه په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ولکوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا به محاکمو ته ځي او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته او هلته بررسي کېږي دا قضایا، حق تثبیتېږي، د هر چا هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې م لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو مونته د حل لارې همدا ده. اول خو کېدای شي چې په همه خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دوی حق تثبیت کړي ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بله حمیدی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي او په ډیرو مواردو کې داس لیدل کیږي چې په شذو ورته مراجعه کړي وي د سیمې خلکو ته او خوغوي د دې ته نارینه خپلوانو سره ودریږي او د شذ ته انصاف نه ورکوي یعنی هغه ملامت غني ځکه چې د همدغه نارینه په کورونو کې داس نور شذ ست چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي نو د دې بیرې څه هم شای هغه یو بل تلاس ورکړي او د شوزو پر خبره باندې غوښونه نیسي او الحمدې کبل دا ډول قوانین رامنځته سوي دي چې شذ کولای سي د افغانستان د قانون لمخې پر مخ لاړ سي محکمو ته مراجعه وکړي او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه ادارو کې شذ کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل تلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه وکړي یا لمر سره کومه تبصره شریک کړي پر دغه تلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 0000822555 او 0999203540 ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته ټلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصره شریک کړي یا زموږ لملمنی څخه پوښتنه وکړي حمیدی صاحب تاسو بلې زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکو د استاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم جوړ په خیر بشیر جان تاسو او ملمنو ته سلام وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایسته او کومه پوښتنه لري
او جعفری د کندهار
جعفری صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی د حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي
او د حمیدی صاحب سره پوښتنه ده چې یو نه وخت کې بي بي سي یو راپور نشر کړي چې دا کومي عجزې یا سیاستار شي دا د پولیسو ولی کول کې دا د تر سره کوي یعنی دا ډیر بد وضعیت سره مخ شوی دی دغه فاطل باندې وڅخه چیرې دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی او دا جلال آباد ته بل باندې سره پښتره داده چې دا د سولې فاکل دا څه نظر لري
ډېر مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه تاسو هدف په د سرتورو او د عجزو او د دغه څخه به تاسو هدف شذې نو اوریدونکو تاسو د جعفری صاحب په پښتنه هم اوریدا او د پښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایجدو یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته په خدي ورداګم
وردک صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
مننه له پوښتنه به په داسې ډول باندې ویل کېږي چې لکه موږ په خوله باندې ویو شي خدای د ټولنې یو څوک دا او خدای په جامعه کې دا وکړ ته خدای به وي او ژوند نو شونه لري او بیا غل تک سلام معاملې کوم یعنی هغه څه لکه څه چې اسلام ویل هغه څه شای موږ نه کوو د کورو کې په لرو پراتو سیمو کې یعنی زه له موضوع تای ور سره کول لکه څه چې په خوله باندې ویو شي یعنی خدای دا د ژوند یو برخه جوړوي او باس په عمل کې دا هغه څه نه یو نو د درنې ملمنه نه مخترا دا غدا چې یو سیمو کې چې لره پراتو سیمو کې ژوند دا کاسو لري چې په خوله باندې یو شوی په لره باندې دی بل شوی یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه ولا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعه جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زله موضوع تای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي دغه د فورا به څه پیغام دی دغه د فورا به څه یو توصیه ده مننه
ډیر مننه وردک صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته حمیدی صاحب تاسو د وردک صاحب پښتنه مو اوریدل او د جعفری صاحب خو فکر نه کوم چې هغه معلومات به تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د شذو سره تړاو ته خالي
سره تقریبا په دې برخه کې د جعفری صاحب پښتنه ترې اندازې پوری واقعیتونه ته نږدې مو واقعا هغه مننه چې مثلا پولیسو په صفوفو کې او دنده یې ځکه دی چې سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي په هغه وخت چې د بشري حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي د فعالیتونو لرل د کوخ هم دي لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه په کتو باندې باید موږ په هر فکتور کې میهمني ولرو هیڅ فکتور پرته د میرمنو ستونه هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مې جره کوي نشي ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دی لرل چې اوس په امه داخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري پر اس کې یو د شورا مشه ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشر ته وایي، د خوځینه پولیسو د شورا مشر ته، هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول په خپل ارګان کې او په خپل ارګان کې ورته د حل لاره پیدا نه کړه. تاوتریخوالي د منې کمیسیونونه دي، د میرمنو د ځورونې د منې کمیسیون کمیټې دي، هغه کمیټو کې په دې باندې بحث کېږي او ډېر په محرمیت باندې د هغې دپاره د یو حل لاره پیدا کېږي. مثلا پخوا دوی هغه لازم امکانات چې دوی ته د لباس د تبدیلي د شتون د مناسب ځای د بودباش دوی ته د انتقال دغه مسایل نه و، دغه مشکلات تر یو اندازې پورې د دوی رفع شوي دي. دوی ته بعضې وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کېږي، تشویقیه ورته ورکول کېږي. او زه چې خپل هلته ومه، موږ ډېرې مېرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي تر څو موږ وکولی شو چې په سمه توګه باندې هغه مسائلو ته چې د کاش په مرحله کې دي او په هغې کې ځینې مېرمنې داخلي هغې ته رسیدګي وشي. ستونزې وي واقعا، تر دې دمه به هم یو څه ناسي، خو د پخوا په پرتله باندې دا ستونزو ډېر کمښت پیدا کړی دی. مثلا په تا د سلوک د امیرینو کې د دوی تغییر راغلی دی، د امکاناتو په برابرولو کې. حتی یو وخت به یو مېرمن به چې د پولیسو صفوف ته راتله، دې ته به ډېر د عقارت په سترګه کتل کېدل. هغه ستونزې اوس نشته، دی کمې شوي دي. او بل پوښتنه ته راځمه چې ورور پوښتنه وکړله چې غږ مې لرې؟
بلې و حمیدي صاحب، دوی داسې وویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د ښځو په برخه کې اسلام نه مني او د ښځو چې ور هاخواته سي بیا په خوله باندې اسلام یادوي.
ظاهر یو شی دی او باطن بل شی دی. کنه په ظاهره کې وایي چې ښځه ښه موجود دی، خو دا د ظاهر او باطن سره یو دی. کې زما دا پوښتنه ده چې ښځه پرته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غې کې لوبولې دي، څنګه چې دغسې چې مونږ په افغاني رسم په اساس وایو چې کور ودانه ده، دلکه یو مېرمن نه وي سبا نه نه وایي چې والا کور مې وران دی، کور پې مې ورانه وایي. ښځه په کور کې محوري رول لوبوي، د اولاد د تربیت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې ښځه قرباني ورکوي، نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شی کې چې ظاهر کې وایي چې د پرته د مېرمنې ژوند ناشونی دی، هماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف مونږ د انسانیت د چوکاټ نه د دوی نه پورته څه نه غواړو. څه چې انسانیت ایجاب کړي، انساني کرامت ته درناوي اصل د دوی د هغې په مقابل کې رعایت کړي. او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس دې پاسېږي بل دې وځوري. نو ځورونې دې ډډه وکړي، یو ښه ماحول دې برابر کړي تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دوی ښه، د اولاد تربیه هم او ښه شخصیتونه دی ټولنې ته وړاندې کړي. چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کېږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کېږي او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنیو کې، خصوصا په افغاني کورنۍ کې، د نارینه په حمایت او په ملاتړ باندې کېږي. نو دا ملاتړ دې ولري خپل د مېرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید ښه ماحول برابر سي چې د ځورونې او د تاوتریخوالي کچه کمه سي. مخکې د پولیسو په لیکو کې د ځورونې خبره وسوه، دا یوازې یعنی که د پولیسو په لیکو کې وي، که په هر ځای کې وي، که د کور څخه د باندې یا د ننه وي، همدغه نارینه به یو ښځه ځوروي. نو آیا ستاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز مو پر ښځو باندې وي چې ته باید داسې وکړې، ته باید داسې وکړې، ځکه چې یو ښځه چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نشي کولای لکه تاسو چې ویل. نو څنګه موږ کولای شو چې خپل ځامن باید په ښه توګه لویان کړو، هغوی ته سمه تربیه ورکړو چې ښځې پرېږدي خپل ژوند ته او فعالیت ته؟
دقیقه دې کې کورنۍ تربیه، خصوصا د مور د خوا روزنه اولاد لپاره ډېره مهمه ده چې خپل نارینه اولاد په دې باندې دې ته واسي په داسې شکل باندې تربیت کې چې هغه پرته د دې چې د کورنۍ مېرمنو ته احترام ولري، په بیرون کې، په اجتماع کې، په تحصیلي ماحول کې، په تعلیمي ماحول کې، دغسې چې نارینه خپل موخې او اهداف لري، دغسې د ښځینه جنس هم دې موقع ورکړي چې هغه خپل موخې، هغه مشروع موخې، هغه قانوني موخې خپل تعقیب کړي، خپل د شخصیت د جوړونې دپاره کار وکړي. او هغې د ځان د دې نه متضرر احساس نه کړي چې د دې د ضرر په اساس باندې هغې د خپلو حقونو نه محروم پاتې شي. نو کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري چې موږ اول په کورنۍ کې باید پرته د توپیر نه د اولاد په منځ کې چلند ولرو. داسې ونه وایي چې دا نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکړو. دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساعد کړو. مساوی امکانات ورته مساعد کو او هغه ته هم په کورنی ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم ته په نورو برخو کې چې دی قدم دی فعالیت ته هغه ته دا څرګنده کړو چې تاسو هغه خپل اساسي موخې تعقیب کړئ. خپل د خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مه پیدا کوئ، خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کړئ او شخصیتونه خپل د ثابت کړئ چې بل چاته تاسو زیان سبب نه ګرځئ، بلکې مؤثر هم ځان ته واقع شئ، هم ټولنې ته او هم هغه کسان چې ستاسو په شاوخوا کې حضور لري. نو که کورنیو کې دغه مسله د کورنیو نه د منځه ویوړل شي، دا طبعاً په ټولنه باندې، په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تاثیر لري. یعنې هغه بعض دودونه چې ناوړه دودونه موږ لرو، د هغې ناوړه دودونه زیات زموږ مثبت دودونه نیسي. دغه مثبت دودونه چې خپله رواج شو، دغه اخلاقي معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې، ټولنیز اخلاق جوړ شو، د خود به خوده کرکټرونه کې مثبت تغییر راغی، خود به خوده په ټولنه کې تغییر راوړي.
بله حمیدی صاحب، اوس به ورسم یو ځینو اورېدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
الو اوري خوري.
بله و استاد سي ژغ مشترک دي.
واخ مې درځي هم دا سي دي جنگو دي هغه نه دي شه زاد نه راغشه وي او دا خاون من سيد شوي دي لاره کې داسې ولایت ته روان وو، لاره کې طالبانو هاکه وویشتل. نو یما د ماشومان مې تیمان دي، نو سوادم نه دارم، سواد والا هم نه یو. سیم کده سي سارا واڑ واڑ بچ میری ڈالتا خیات ہی کیا کڑے وہ ماگا یو مینا جاری کیا کړه د واړه دی غونډه
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو پښتنه به حمیدی صاحب ته کښیږ دو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول ښځې چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسو سواد هم نه لري او رسمي وظیفه نه سئ ترلاسه کولای او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظ نه لري چې ورته ګټه وټه وکړي. حمیدی صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، دا ډول شدی څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شواده او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی. دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شواده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت به د حقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي. دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دوی خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتما شهید دي. دغه په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، دغه واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت دي. امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي، وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهاده او مالونو ریاست ته مراجعه وکړي. هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته فامیل ماشومان ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د عرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي او که دا د جګړې په اساس باندې بېځای شوي داخلي بېځایه شوو سره د مهاجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابرېږي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري. په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې هم دي، مثلا مرستې کوي د دوی سره، کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهین نه چې د دې هغه شهادت تثبیت شي، د دې ملیت تثبیت شي، د دې سره مرسته ترسره کیږي. او کولای شي چې کدا خورال ته مراجعه وکړي، دې ته د کارموندنې زمینه هم ځکه هغې سره چې کار او ټولنیز چار ریاست کوي بعدې مقطعي پروژې، او کولای شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي، دا فرقې کولای شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه و، اول خو به نږدې په دوستانو کې څوک لري، که نه و زما د تلیفون شمېره به یا به د چا نه واخلي، زه به ورسره د تلیفون د لارې هم مرسته وکړم. هملته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي، هغې سره به خبره وکړو چې هغې څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمن د جنګ د جګړې د زیانمنه کسانو سره، چې هغه مرستې د دوی په اختیار کې مو لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً، ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کې یم، په مرکز کې یم. دوی کولای شي چې زما د تلیفون شمېره ورکړي، همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا لري، که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عاجل او جدي نه وي، زه د دوی په خدمت کې یم، فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم. زما شمېره به ورسره وي، زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه راهنمایي به ورسره وکړم، او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاسنیولې به یې وېښم احمد دې ته، کنه چې زما ما سره تلیفون د لارې په اړیکه کې شي، زه به پوره معلومات هم د دوی نه والم او لازمه راهنمایي به لارښوونه به هم ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خورکۍ چې تاسو دلته زنګ وهلی و، ستاسو زنګ قاته سو، که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ، زموږ تخنیکي همکار میرحمت صاحبی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي، او تاسو بیا کولای سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ، او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولای سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته، مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده، او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ده، او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، او شاوخوا اته نه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د دې د فعالیتونو ډېری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډېره مننه مقدسه جان چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لساسي مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
احمدزی صاحب، تاسو لومړی که د خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري، ورسته له هغه چې د کورونا ویروس وبا خپره سو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ شول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خو همیشه په دې عقیده یو او نورو ته هم غواړو دا ثابته کړو ور وښیو او د دې ذهنیت ورکړو چې همیشه باید له ستونزو او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کړو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې، او په بیا بلاخره په افغانستان کې چې دلته موږ بېشي دشت امکانانو په امکاناتو باندې له دغې وبا سره مبارزه کوو، موږ چې کله کورونا لومړی څه په افغانستان ته راغله، موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ کې چې کورونا وځپل او هغوی کورنۍ کې چې هغوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلي وو، کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړې وو، هغو کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې، د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې، لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او د سنورو ضد میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي، دا مو ورسول. د عامه پوهاوي په برخه کې مو کلي په کلي وګرځېدو او کور په کور هم ښځینهو ته، ماشومانو ته، لویانو ته پوهاوی ورکړ چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده، او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته پکار ده چې دغه لارښوونې چې صحیح لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا تعمې وزارت کړي دا باید عملي کړو. په دې عامه پوهاوي په جریان کښې مونږ لغمان، کونړ او تر نورستانه پورې لاړلو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا مونږ دا اوس کومه څپه د کورونا کښې راغلې ده خصوصا په افغانستان کښې، په دې چې مونږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کښې مونږ تقریبا 400 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله، تقریبا 15 کورنیو ته، 9 کورنیو ته په دې 2020 کال کښې مونږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې دغه د دې کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ یې مونږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه دي د ښځینه او د تعلیم لپاره هغه بېرته شروع کړل، ځکه په تېر دور د کورونا کښې مونږ بس کړي وو او اوس یو ځل بیا مونږ شروع کړل. د دې لپاره چې مونږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو، دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې مونږ په کور کښېنو او زمونږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
مننه مقدسه جانی. ملګرو ملتونو یو راپور کړی و چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه او دا ځکه چې نارینه پر کور سول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې، بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لا هم په دې برخه کښې زمونږ فعالیتونه جریان لري. د همدغسې یوې پېښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کښې د انګورباغ سیمې ته سهار تللې وم او یوې کورنۍ کښې چې یوه خور چې تازه واده سوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کښې جوړ جاړی وکړو او منځګړیتوب په کښې وکړو، هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره. دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده، بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کښې پرته له کورونا او دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې، خو د کورونا په وخت کښې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکښې شامل وي، د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندرور له لوري یا په کور کښې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کښې په دې برخه کښې مونږ ډېر زیات کار کړی. دا اوس مو په دې برخه کښې فعلا کار نه ده شروع کړی، خو په لومړۍ څپه کښې په دې برخه کښې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو او ډېرې ښې نتیجې لرلې. په دا اوس کښې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کښې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کښې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، مېړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نو نن دې کورنۍ ته تللې وه او له دې وروسته به زمونږ دغه ډول فعالیتونه جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم، د دوی پوښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ستاسې غږ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم ووایاست مهرباني وکړئ. کوچی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه په مخکښې ښځې پروګرام کښې مقدسه احمدزی ده، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرې کولای سئ.
نو پوښتنه خو دغه ده چې دغه د افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر څه لولي دي، دا جنګو ډېرې ځپلي دي، یعنې چې درېیمه دروازه وټکه په هر کور کښې دوه و درې و یوه مېرمن هم دي، سرپرسته دي، کونډې دي، سرتوري دي، در په دره دي، ماشومان یې سوال کوي، فکر کوي او دوی سوکه سوال کوي، فکر کوي، په بازارو کښې لاسونه نیولي وي، په سره ډامبر باندې د هلمند د کندهارو د عراق په لین باندې ناست وي، سوال کوي، فکر کوي. دوی نو دا خلکو سره څه کومک کړی دی او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي، دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان یې بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري نه تعلیم لري، سوال کوي، فکر کوي، او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي، ډېر ډېر مجبوریت نه وجه ډېر ډېر سخت کارونه کوي، او دغه کنډیانې دغه اچمان چې دي دا خو ډېر در په دره دي، ډېر خاک په سره دي، ډېر بې وزلي دي، کله چې د دې څو کومه سره یو څه وکړم. سلام
مننه کوچی صاحب، ستاسو پښتنه مو واخیسته، دواړي پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم محترم ملاحی بشیر خلیفه جروال عبدالباقی ما دیره تا خبری کومه. همیشه ما در
ډګروال عبدالباقی صاحب، تاسو ژغ موږ ته سم ناراضي ک تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې لمر سره تماس قائم کړئ. زه ورځم اوس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایسته او کومه پښتنه لرئ؟
پښتنه صاحب منګل مشهد معلولینو د شورا رئیس خوښ دی لوی پکتیا دی خوښ ولایت نه.
منګل صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، د مخکښ شدي پروګرام دی، که تاسو کومه پښتنه لرئ زموږ له میلمنۍ څخه مهرباني وکړئ.
پښتنه دلارم چې تاسو د مخکښ کده خورجان وي چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دی جلابات نه چې مقصد یې کوند بارک مقصد درو چې دې ارجونه وته وخت چې په دغه کار وکړ او ځان چې کوم کوند کاتونه جوړ کړی دي دا څه مواد چې مالولین رئیسات وزارت تل اچ چې کوم جوړ کړی دي څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي چې کوم مالولین دی یو ته اوسه پر ماشونه دولت نه دی ورکړي ماشونه په خپل شتان د داساسان نه جوړیږي د کار د دې په تقریب جوړیږي یو کده چې مالا د نوی تکړه نوی چې نه یې سوالات د به امضا کی چا یا د شهید شو د کنا دا کوي په دوه میاشتو کې جوړېږي دوه میاشت نه بعد بیا تنخان نه ولا کېږي چې چا جوړ کړی دی اوسه پرې ماشونه نه دی ولا شوی چې چا جو چا اوسه پرې ماشونه مکه خو هیڅ اوس ماشونه نه ورکوي چې تا بچایلو شوی ته مجاهد وي مکه واکلې اوس بچای افونده په پاتې شي وي نه بو سرپانه سوکلاري نه بو لوال لري نه بو میډل لري نه بو بچای لري بیا ماشونه ورکوي چې تا مکه جوړ کړای دی ایتان ماشي زمون شي چې یو ته چې وو ورولا وو وزیر ته یاره وي ځای جمهور نو میخې زه څوک نه لرو نو زه دغه سي وازي پوتې ما څوک واټول مې رو چی وی دي بیا ماشنه ورکوي ماشونه نشتا نه معلول تشتا نه کوند کده تشتا فرجانې د نغو کو یو اول وسی سولخ جو شورا ده چې سولخ شورا کې یو کده ته بارخه نه ورکول کېږي چې خپل مړې دي نو څور کړې وي خپل بچای دي نو څور کړې وي یو معلول ته بارخه نه ورکول کېږي خپل اعلان دی نو څور کړی وی چې نړیوالو ته وایي چې موږ د چایلو سمول شي ویو موږ د سول خوشورا کوو نه بشری حقوق په دانه غو